اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. اته بجې دي. د دې یو ساعته خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې به واورئ چې په پام کې ده د حج د مراسمو له پای ته رسېدو وروسته هېواد ته د افغان حاجیانو د راستنېدو لړۍ د جمعې په ورځ پیل شي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې پاکستان د کشمیر د وضعیت په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو او په وروستۍ برخه کې به د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکي هم واورئ. خو لومړی خبرونه. دا هم د خبرونو سرچکی. افغان چارواکي وایي د ننګرهار ولایت په بټي کوټ ولسوالۍ کې د داعش ډلې دوه تنه مهم غړي نیولي دي. د هلمند چارواکي د دې ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې د نهو وسلوالو مخالفینو د مړینې او ټپي کېدو خبر ورکوي. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د اګست 14مه له هند څخه د دې هیواد د جلا کېدو د کلیزې ورځ په کشمیر کې تیروي. بشپړ خبرونه. افغان چارواکي وایي د ننګرهار ولایت په بټي کوټ ولسوالۍ کې د داعش ډلې دوه تنه مهم غړي نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت د سې شنبې ورځې ناوخته په یو بیان کې وویل په نیول شویو کسانو کې یو تن عبدالرحمن نومیږي چې په تلهه مشهور دی. د کورنیو چارو وزارت د خبر پاڼې په وینا نوموړي د داعش ډلې د وسلوالو لپاره د ځانمرګو واسکټونو د جوړولو مسؤلیت درلود او د بټي کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د بل نیول شوي کس د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو ویل شوي چې د داعش ډلې له دې دوو مشکوکو غړو سره وسلې او مهمات هم نیول شوي دي. د داعش ډلې وسلوالو په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې د ګڼ شمېر خونړیو بریدونو او چاودنو مسؤلیت منلی. د هلمند ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې نهو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبلا وښتې. د هلمند د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي څانګه په یو بیان کې د ګرمسیر ولسوالۍ د امنیه قمندان سمونیار عبدالرؤف فیضي له قوله لیکي چې نوموړی وایي ترورستانو غوښتل د ګرمسیر ولسوالۍ په اړونده شملان سیمه کې پر امنیتي پوستو حملې وکړي، خو د اپراتیفي معلوماتو له مخې د پولیسو له ځواب سره مخامخ شول. د هلمند امنیه قمندانۍ وایي په دې نښته کې شپږ وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان دي. په بیان کې یادونه شوې چې په نښته کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. په خوست کې لسګونه پیغلو او میرمنو پرون سه شنبه په هیواد کې د جګړې له ښکېلو خواوو د اوربند او سولې غوښتنه وکړه. د میرمنو چې د اختر په دریم ورځ د سولې د ټیکري په نوم په یو پروګرام کې راټولې شوې وې، له طالبانو او حکومت دواړو وغوښتل چې ژر تر ژره په خپلو کې مخامخ خبرې پیل کړي او روانه جګړه پای ته ورسوي. د غونډې له ګډونوالو څخه یوه میرمن محبوبه لال وه. هغې په خپله وینا کې د جګړې د ناخوالو یادونه وکړه.
هغه جګړه چې زموږ میندې بوري کړې، هغه جګړه چې زموږ خویندې بې وروره کړې، او هغه جګړه چې زموږ ماشومانې بې سرپرسته کړل.
د سولې د ټیکري په نوم دا غونډه د خوست د ولایتي ادارې په نوښت جوړه شوې وه چې په ترڅ کې یو شمېر مخکښو ښځینه مدني فعالانو ته د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمې کلیزې په ویاړ ستاینلیکونه هم ورکړل شول. لازادی رادیو خبرونه اوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د اگست 14مه له هند څخه د دې هیواد د جلا کېدو د ورځې کلیزه په کشمیر کې تیروي. د عمران خان دفتر ویلي چې یو شمېر وزیران به مظفر آباد ته په سفر کې له خان سره ملګري وي او هلته به د ټولو ګوندونو کنفرانس جوړ کړي. کشمیر ته د عمران خان له یو ورځني سفر یو ورځ مخکې پاکستان په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې هند د اګست په 15مه نیټه له جمو او کشمیر څخه د کورواکۍ د هغې امتیاز د اخیستو اعلان وکړ چې د هند اساسي قانون دې سیمې ته ورکړی. اسلام آباد د هند د اقدام نړیوال سولې ته ګواښ بولي او وایي چې دا پریکړه به په کشمیر کې قومي تصفیه ته لاره پرانیزي. په داسې حال کې چې په هانګ کانګ کې د چین د حکومت پر ضد مظاهرې روانې دي، اعتراض کوونکو د هانګ کانګ په نړیوال هوایي ډګر کې له بلوازت پولیسو سره نښتې کړي او په ودانۍ کې دننه او بهر ګډوډي جوړه شوې ده. چارواکو پرون سه شنبه د دوهمې پرله پسې ورځې لپاره هوایي ډګر ته چې د نړۍ له ډېرو بوختو هوایي ډګرونو څخه دی الوتنې لغوه کړې. د آسیا د مهم اقتصادي مرکز ته د الوتنو لغوه کېدل له هغو ویرو سره په یو وخت کې دي چې ښایي پیکینګ د مظاهرو د آرامولو لپاره هلته چینایي پوځیان واستوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې استخباراتو دته خبر ورکړی چې د چین حکومت د هانګ کانګ سرحدونو ته ځواکونه استوي. نړیوالو رسنیو پرون د هانګ کانګ په هوایي ډګر کې دننه او بهر د مظاهرو او د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ د فزیکي شخړو تصویرونه وښودل. اعتراضونه د هغې لایحې له تصویب وروسته پیل شول چې له مخې مشکوک کسان په چین کې محاکمه کېدای شي. هانګ کانګ چې پخوا د برتانیا مستعمره وه، په 1998 کال کې د کورواکۍ او ازادیو په تضمین چین ته وسپارل شوه. او د روسیې دفاع وزارت ادعا کړې چې د ناټو یوه F-13 جټ جنگي الوتکه د نړیوالو اوبو پر سر هغې الوتکې ته نږدې شوې ده چې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو پکې و. خو وایي چې د روسیې سو وویش جنگي الوتکو بیرته لرې کېدو ته اړ کړې ده. تاس خبري اژانس د سه شنبې په ورځ په یو راپور کې وویل د شویګو الوتکه د روسیې له کالیننګراد ښار څخه مسکو ته روانه وه چې د بالتیک سمندرګي له پاسه له دې پیښې سره مخامخ شوه. د ناټو یو ویان ازادۍ راډیو ته پر ایمیل په استول شوي پیغام کې ویلي یوه روسۍ الوتکه چې یوې بلې روسۍ جنګي جټ الوتکې بدرګه کوله د سه شنبې په ورځ وختي د بالتیک د سمندرګي له پاسه څارل شوې. ویان زیاته کړې د ناټو د هوایي کشف الوتکو هڅه وکړه چې د دې تړون هوایي حریم ته نږدې شوې د الوتکه وپیژني، او په وینا یې کله چې الوتکه وپیژندل شوه د ناټو جټ الوتکې بیرته خپلې اډې ته ستنې شوې. د ناټو یو ویان ویلي په دې اړه چې په الوتکه کې څوک سپاره و معلومات نه لري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، راسره اوسئ، د دې خپرونې په دوام کې راپورونه خپروو. وباورې چې د حج د مراسمو له پای ته رسیدو وروسته خپل هیواد ته د افغان حاجیانو د ستنېدو بهیر بل سبا د جمعې په ورځ پیلېږي. په یو راپور کې هغو ستونزو ته کتنه کوو چې افغان حاجیان ورسره لاس ګریوان وو.
موږ د امارات د حرم شریف نه تقریبا نیم ساعت مزل د موټر په لارې راتاوېده، او پیاده شو. په آخر کې موټر بند شو. څلوېښت دقیقې 15 دقیقو مزل هم وه.
ولسمشر اشرف غنی وایي د سولې یوې موافقې ته د رسېدو تر مهاله د ځواک کارول د افغان ځواکونو اصلي دنده ده. خو په خوست کې بیا نجونو او میرمنو پرون په یوه غونډه کې د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د سولې خبرو ته کښېني.
د خدای لپاره زموږ په کونډو، زموږ په یتیمانو او زموږ په د خویندو باندې ورحمېږئ. دا جنګ هېڅ معنی نه لري. وایي وخت به تېر وي، بیا په لاسونه مروړئ.
په نورو راپورونو کې په کندوز کې سږ کال د غنمو حاصلات زیات و. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې پاکستان په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه د بحث لپاره د امنیت شورا د یوې بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې. نور راپورونه هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. سلګونه زره حاجیان به نن چهارشنبه په مکه معظمه کې د حج وروستي مراسم ادا کړي، او د جمعې له ورځې به هیواد ته د افغان حاجیانو د ستنېدو لړۍ پیل شي. حاجیان نن په مکه معظمه کې د طواف ودا مراسم پر ځای کوي. که څه هم د حج او اوقافو وزارت وایي چې سږکال د افغان حاجیانو لپاره په سعودي عربستان کې ډېرې اسانتیاوې جوړې کړې وې، خو بیا د پخوانیو کلونو په څیر یو شمېر حج ته تللي افغانان د حج او اوقافو وزارت د مرستې او ملاتړ له کمښت څخه شکایت کوي. دا موضوع اجمل آن په خپل راپور کې راخیستې.
حجی نوراغا هریبا وای ډیر خوشاله دی چې د حج دادا کول یو پخانه ارمان پوره شو. نو موله چې د سفر ستړي او د سعودي عربستان سخت ګرمي غاللې ل مکی مکرمه څخه ازادي راډیو ته ویل د حج د مناسکو له بشپړې دوه وروسته د روحي ارامۍ احساس کوي.
و احساس بسیار خوشی دارم، احساس میکنم مثل طفل که نو تولد شده باشه، بسیار سبک هستم و میتونم نمازهای پنجگانه خود طاعت و عبادتی که میکنم خالصانه بسیار میفهمم که احساس میکنم که حالا به صورت درستی و همون عبادت جمعیم.
و دشکلن هریواد هاگ شاوخوا دیر سر و حجیانو لدل ده چه سکل افغانستان سخه ده حج داده کول لپار سعودی عربستان تتللی. ده دی افغان حجیانو پا سلو کی پینزه بیشت خزیدی. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي سکالې د هغه اسانتیا او سربیره چې د کوربه هیواد لخوا حجیانو ته برابرې شوې وي افغان حجیانو ته د استوګنې لارښوونې او انتقال په برخو کې لا زیاتې اسانتیاوې برابرې کړې وي. د دې وزارت د چارواکو په وینا افغان حجیانو سکال په سعودي عربستان کې د مرستې لپاره شپږ سوه اتیا ناظمان او لارښوونکي، اتیا مفتیان او شپېته ډاکټران درلودل. همدارنګه دوه سوه څلوېښت کسان نور په بېلابېلو کمیټو کې لکه د ترانسپورټ کمیټه، فرهنګي کمیټه او نورو کې د دوی د مرستې لپاره ګمارل شوي وو. یو شمېر افغان حجیانو د دوی لپاره له برابر شو اسانتیا او خوښي څرګنده کړي. مولوي ادم خان چې له کابل څخه د حج دادا کول لپاره سعودي عربستان ته تللی ازادي راډیو ته یې وویل
انشاءالله ډېره ښایسته برنامه وه، داسې پروګرامونه او معلمینو حضراتو ډېر څه خدمت وکړ، کوم چې ناظمینو ټولو اراکینو د وزارت ارشاد حج اوقاف
خو د لارښوونې، خوړو او استوګنې په برخو کې یو شمېر شکایتونه هم شته. دا حیات الله په نوم یو حج ته تللی افغان بیا وایي د استوګنې لپاره ورته نیول شوی ځای مناسب نه و او موقعیت ډېر لرې و.
موږ د امارات حرم شریف نه تقریبا نیم ساعت مزل د موټر په لرې را تاوېد او پیاده شو. په آخر کې موټر بند شو،
یو شمېر نور افغان حجیانو هم له ازادي راډیو سره په بېلابېلو ټلیفوني تماسونو کې هلته د لارښوونې، ترانسپورټ او استوګنې په برخو کې دوی ته له برابر شوو امکاناتو شکایتونه کړي او هغه یې نیمګړې بللې. هڅه مو وکړه چې د افغان حجیانو د شکایتونو په اړه د حج او اوقافو د وزارت د چارواکو نظر واخلو خو بریالي نه شو. د حج په سګنیو مراسمو کې د نړۍ له بېلابېلو برخو دوه نیم میلیونه مسلمانانو برخه اخیستې وه. که څه هم په یمن او سوریه کې د تهران او ریاض ترمنځ روانې سیالۍ او د لویدیځ او ایران ترمنځ وروستي کړکیچ په سیمه کې وضعیت ترینګړی کړی، خو سږکال د حج مراسم په آرامه فضا کې ترسره شول او پکې د کومې لویې پیښې رپورټ تر اوسه نه دی ورکړل شوی. سعودي چارواکو تر دې مخکې د حج د مراسمو پر مهال د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکړی و او ویلي و چې دغلته هر حرکت څاري. تر دې مخکې کلونو کې د حج په مراسمو کې د ګډوډیو له کبله ځینې مرګونې پېښې رامنځته شوې وي. په سعودي عربستان کې د ازادي راډیو خبریال د افغان چارواکو له خولې وایي ټاکل شوې د جمعې په ورځ د افغان حجیانو لومړنۍ ډله وطن ته ستنه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو واوري. ولسمشر اشرف غنی وایي تر هغه مهاله چې د سولې تړون د ملت لخوا تصویبیږي د پوځي ځواک کارول د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو اصلي دنده ده. ښاغلی غنی پرون سه شنبه له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د اختر د مبارکۍ په کتنه کې همداراز وویل چې د امنیتي ځواکونو مبارزه د افغانانو لپاره ده. په دې اړه فیروزه عزیزی نور جزئیات لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی افغان امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې د سولې د تړون تر تصویبېدو دې په جدیت خپلې دندې ترسره کړي. ښاغلي غنی د ملي دفاع وزارت په تالار کې د امنیتي ځواکونو سره د اختر مبارکي کوله وویل
تا روزی کې پیمان صلح از طرف ملت افغانستان تصویب میشه وظیفه قوای دفاعی و امنیتی افغانستان استعمال قوه است. تاسو وظیفه دار نه ده چې راستی وګوري چې سیاسي بادونه کوم خواته وځي. اتاس دنده مقدس دنده دی وطن ساتنه ده او زه با ایزی سر کماندان دی حالا خبر صلاحیتونه تاس ده انتقاله اوم چه تاس ترا قید اکی پوره با ایزت او با افتخار قوه استعمال که او دا وسطه نمی ساته.
جمهور رئیس غنی څرګند کړ چې د هیواد امنیتی او دفاعي ځواکونو د تمویل، تجهیز او روزنې لپاره به واضح بین المللي تعهد وجود ولري او د افغانستان او نړۍ د شریکو ګټو پر بنسټ به مخته ځو. نو په داسې حال کې چې تر دې وړاندې له طالبانو سره تر سولې وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د منحلېدو ګونګوسي خپر شوي وو او په خاطر کې د طالبانو یو مشر عباس ستانکزي له لوري ویل شوي وو چې د افغان امنیتي ځواکونو له سره جوړېدو ته اړتیا ده، هغه څه چې نوموړي په خپلو وروستیو څرګندونو کې رد کړل. خو یاد موضوع په کور دننه د حکومت په ګډون د خلکو غبرګونونه راوپارول. خو ولسمشر محمد اشرف غني امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ډاډ ورکړ چې د دوی په راتلونکي به هیڅ ډول معامله نه کیږي.
امش منه داده چې د دې وینې قدر به دا ولس هیڅ وخت نه او ژمنه مې درسره داده چې د امنیتي او دفاعي قوا راتلونکي باندې به هیڅ نوع معامله نه کیږي. هیڅ موافقتنامه که در او هویت و اقتدار ملی قوای امنیتی و دفاعی افغانستان مسئول نباشه قابل قبول نیست.
ښاغلي غني د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د امکاناتو او تجهیزاتو د برابرولو په اړه ډاډ ورکړ او ویل د دې وطن زړور بچیانو زرګونه کلونه د افغانستان ویاړلی بیرغ په ټوله نړۍ کې رپولای دی.
راپور کې مو د ولسمشر اشرف غني څرګندونې واورېدې چې وایي تر هغه مهاله چې د سولې تړون تصویبیږي د پوځي ځواک کارول د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو دنده ده. خو په خوست کې نجونو او میرمنو پرون د اختر په دریمه ورځ د سولې د ټیکري تر عنوان لاندې په یو غونډه کې د جګړې پر ښکېلو خواوو د سولې او په خپلو کې د خبرو اترو د پیلېدو غوښتنه وکړه. د غونډې ویناوال وویل افغان میرمنې هیڅکله جګړه نه غواړي. نجیب الله الوخیل هم دې غونډې ته ورغلی و.
د سه شنبه په ورځ لسګونو خوستیو پیغلو او میرمنو د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتل چې په دې هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره بین الافغاني خبرې وکړي. دوی چې د سولې ټیکري تر عنوان لاندې یوې برنامې کې راټولې شوې دا هم وویل د جګړې دوام به ښکېلو خواوو ته په راتلونکي کې له پښیمانۍ پرته بل هیڅ ګټه په لاس ورنه کړي. مدني فعال محبوبه سعادت ویل تر هغه چې په افغانستان کې ښکېلې خواوې په خپلو کې د سولې خبرې اترې او جوړجاړی ونه کړي سوله نشي راتللی. د سولې ټیکري د برنامې خزینه ګډونوالو د افغانستان د ملي بیرغونو له رنګونو جوړ ټیکري په سر کړي ول. د خوست ولایتي شورا غړي نادبی عمری وایي ښځې هیڅکله جګړه نه غواړي ځکه جګړه ورڅخه د کورنۍ غړي اخلي.
د خدای لپاره زموږ په کونډو زموږ په یتیمانو زموږ په د خلکو او زموږ په د خویندو باندې ورخ میږي. دا جنگ هیڅ معنا نه لري. وای وخت به تیر وي بیا به لاسونه مروړی او څه به نه وي.
د سولې ټیکري په برنامه کې یو شمېر پیغلو د سولې په باب برابرې کړې مقالې ولوستې. د سهیلا نوري په نوم یوې فعالې په خپله مقاله کې سوله د ژوند ډالۍ او د بدمرغیو څخه د خلاصون یوازنۍ لاره وبلله او زیاته یې کړه
که هر څومره یې وستایم کمه به وي دا چې نننۍ راټولېدنه د سولې اختریز ټیکري تر عنوان لاندې ده. نو زموږ خویندو ته دا پیغام راکوي چې د سولې په خبرو کې او د سولو په هڅو کې زموږ ونډه څومره مهمه او اړینه ده.
خوست والی محمد حنیف فدایی چې د سولې ټیکري پروګرام تابعای کړی و د دې پروګرام د مخ په تړاو ول
مونږ د سولې د اختریز ټیکري اساسي پیغام داده چې په جګړه کې نه سوله شته نه اختر شته او نه زموږ د خویندو ټیکری خوندي دی. د ښځو ټیکری دا د دوی عفت دی، دا د دوی عزت دی او دغه عزت متاسفانه هغه خلک چې په جګړه باندې اصرار کوي دغه ټیکري ته بی حرمتی کوي بی عزتی کوي.
د سولې ټیکري د برنامې خزینه ویناوالو د افغاني سولې په اړه له مذاکره کوونکو اړخونو هم وغوښتل چې د سولې په خبرو اترو کې ښځو ته ونډه ورکړي. په پای کې یو شمېر مخکښو خزینه مدني فعالانو ته د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمې کلیزې په ویاړ د ولایت مقام له لورې ستاینلیکونه هم ورکړل شول.
قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې به په یو راپور کې واوري چې د پکتیا او خوست ځوانان په سټو کنډو سیمه کې د تفریح لپاره د یو مناسب ځای د جوړېدو غوښتنه کوي.
ناصیب زید خوست پکتیا او نور ولایتونو لپاره یو جګه نقطه ده غرونه دي ډېر خسته هوا لري غوښتنه به مده وي چې یو تفریح لپاره یو مناسب ځای نه باید جوړ شي دلته
د خبرونه په دوهمه نیمای کې د ازادۍ او اوریدونکو د اونیز پروګرام اوریدل هم مهیروي د ازادۍ رادیو خبرونه اوري ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي قدر منوریدونکو اوس د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واوري چې احمد شیبر چمتو کړی ده
جرمنی ورسپانی شتوتګارت تر نخریختن د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه لیکنه خبره کړې ده دا ورسپانه لیکي کوم بنیاد چې امریکایانو له طالبانو سره د مذاکراتو پر مهال یې شایي له افغانستان د جرمني پوځانو وتلو ته هم لار هواره کړي خدا جرمني ورسپانه لیکي دا به وشي خو ستر خندونه به پاتې شي او هغه پراخه لوشه ده چې ډیر افغانان ورسره مخامخ دي او د دوی د شخړو طبیعت دی شتوتګارت تر نخریختن وړاندې لیکي چې د افغانستان تر ټولو زیات عایداتي سرچینه د تریاکو ده او د حکومت او طالبانو ترمنځ جګړې دینی او عقیدتي بڼه نه لري خله بده مرخه کلام د برخو ته زیاته پاملرنه نه ده شوی د سولې د خبرو پاړه بل خبرونه امریکایي ورسپانه نیویارک ټایمز بیا لیکي چې داسې ښکاري چې د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان د خپل ځواکونو د وټولو تړون ته له طالبانو سره نشتی شوی دی ورسپانه وړاندې د یو شمېر افغان پوځي او ملکی چارواکو په وینا څرګندوي چې افغان ځواکونه چې په روسیو کلونو کې په خراب بد وضعیت کې دي د خپل هواد په ډیرو برخو کې تقریبا یو مخ په دفاعي حالت کې راغلي دي د افغانستان پوځي چارواکو تیر کال ویلي وو چې دوی به د دفاعي حالت پر ځای تهاجمي حالت خپل کړي ورسپانه بیا لیکي چې اکثر تهاجمي عملیات د افغان او امریکایي ځواکونو وړې ډلې ترسره کوي چې هوایي ځواکونه یې ملاتړ کوي نیویارک ټایمز لیکي د افغان ځواکونو بد وضعیت تر ډیره طالبان له امریکایي پلاوي سره د سولې په خبرو کې برلاسه کړي دي او دا خبرې پای ته نږدې شوې دي چې شایي نتیجه یې ډیره ژر اعلان شي یا څو اونۍ نورې وځنډې شي ورسپانه بیا لیکي چې د روان کال له جنوري تر جولای میاشتې پورې تر 2300 ډیر افغان ځواکونه وژل شوي دي چې تر 80% ډیر د طالبانو د بریدونو پر مهال چې پر امنیتي پوستو د تلاشۍ پر مرکزونو او امنیتي مرکزونو یې کړي دي وژل شوي دي نیویارک ټایمز بیا د یو شمېر حکومتي چارواکو په وینا خبر ورکوي چې تهاجمي بریدونه یوازې د امریکا په ملاتړ افغان ځانګړي ځواکونه ترسره کوي
ازادي رادیو د راپورونو لړۍ اوري په غزنی کې یو معلول ځوان د اختر په ورځو کې د غزنی ښار ته راوتلی وو او ځوانانو ته ډول غږاو د ازادي رادیو خبريال حبیب رحمان تاثیر په خپل راپور کې وایي چې د دې ځوان پر شاوخوا اتنچی ځوانان راټول شوي وو
لا و میاشتو تداوی څخه ورست عبدالسمد د غزنی په حاکمی سنای پارک ناستو د دغه جنگ زپلی ولایت خلکو ته خوشاله ورکوي نړی تورته یاله عبدالسمد په ټپی وجود پرته لباجی او رباب څخه ډوله کوهی ډیرای ځوانان اتنه چوي او یا هم ورته نڅیږي عبدالسمد د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د هوان لګیدو لامل پښی پښه ټپی سوای دی عبدالسمد پر ډولک زخمی پښاړولې لا ډولک پس کولو او د تندې د خلو له چولو څخه ورسته یا ازادي رادیو ته وویل په ډولک وهلو لې چا څخه پیسې نه غواړي بلکې مخه د خلکو خوشاله ول دی هغه زیاته وی سولې ارمان ده تر څو ټول وطنوال یو خوشاله سوکاله او لمنې ډک ژوند ولري
بهغه پیسې باندې راغلی نه دغه راغلی چې د خلکو طبیعت سم سي د خدای سول راولي خدای وطن جوړ کړي تاغه ته فارم وای چې د خلک خوشاله وسي
په اختر کې راوتلې تلته ډولک شغه خلک خوشاله کوي دغه ځوانان چې دغه زپوري دغه خوشاله کوي اختر ورستم دا کار کوي کبه غنه کوي
نه اختر ورته کله کله مې لای کله دندوال کوی دمې دندوالو ادمي دغه چې بل جای واده چې زنګ راته وای بیا دورې دمه چې په خمه جوړه ولا تنمن کول به زمين کول چې هر شي مې کوي
د عبدالسمد ډولک ته ډیری ځوانان راټول سوي دي، خوشحاله دي. دغه وړه خوشحالي ورته تر هر څه لویه خوشحالي ښکاره کیږي. څو تنو یې ازادي راډیو ته وویل د تیرو څو کالو خولې یې نن ورته توی کړې، اتڼونه یې ورته وکړل.
نن مرتضی یاندړو بیخي ډېر خوشحاله سو، ټولې داسې خوشحاله کوسي چې نه پی جوړېده.
یاندړو خلک ډېر ښه اتڼونه کوي. اتڼ دي
وو اتڼ وکړو.
زما نوم عبدالله دی، د خوګیانو د ولسوالۍ نه. ولادي موږ سات خو ډېر تیر سو ډولک لپاره، سات مو تیر سو. هر څوک راځي ډولک لپاره، دلته والا د میلا دی، زړه تازه کیږي. اتې غمونه ډېر دي نو څه درته وایم.
نوم مې نیک محمد د اندړو د ولسوالۍ دا ځوان هغه دی دلته ډولک والا اتڼونه ورته وکړو. خلق ورته خوشاله وو.
د دا خبره کوله چې زه ډولک ته ډیره پاره کوم چې باید خلک خوشاله شي. تاسو خوشاله کړی؟
وو ډیر ډیر خوشالي مو خیت وختونه مو کوم.
غزنای چې یو وخت اخترونو او نورو ملي ورځو ترڅنګ د خوشحالۍ په ورځو کې د ډولونو اتڼونو سازونو میلو او تماشو ځای وو، خو له بده مرغه چې اوس پکې خلکو له دغو ټولو شیانو څخه لاس وینځلی دی او یوازې جګړې پکې کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستان نن او بخې د سې شنبې په ورځ، یعنې پرون، د کشمیر د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه وروسته له هغې کیږي چې هندوستان له جمو او کشمیر ایالت څخه د کورواکۍ د هغه امتیاز د اخیستو اعلان وکړ چې د هند اساسي قانون دې سیمې ته ورکړی و. په دې اړه جزئیات د اجمل اند په راپور کې واورئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په یو استولي لیک کې په کشمیر کې د هند وروستي اقدامات نړیوالې سولې ته ګواښ بللی او په اړه د امنیت د شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې. د هند حکومت د اګست په 15 نیټه اعلان وکړ چې د هندي کشمیر هغه کورواکي پای ته رسوي چې د هندوستان د اساسي قانون له مخې دې سیمې ته ورکړل شوي وه. تر دې یوه ورځ مخکې د اګست له 4 نیټې د هند حکومت په هندي کشمیر کې ځانګړي امنیتي تدابیر ونیول. دغلته موبایل او مزکني ټلیفوني شبکې بندې شوې او په سیمه کې انټرنیټ هم پرې شوی. د اګست په 8 نیټه د هند صدر اعظم نریندرا مودي خپل ولس ته په وینا کې وویل چې دا اقدام به نوې ډیلی دې جوګه کړي چې په سیمه کې پر ترهګرۍ او بیلتون پالنې لاس پرې شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د سی شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په استولي لیک کې په کشمیر کې د هندوستان د حکومت وروستي اقدامات غندلي او هغه تیری کوونکي کړنې بللي. د قریشی په وینا د هند حکومت دا اقدام په قصدي توګه د جمو او کشمیر د هغه وضعیت له پامه غورځول دي چې په نړیواله کچه لانجمن پیژندل شوی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په لیک کې چې رویټرز خبري اژانس وایي لیدلی دی، ویل شوي پاکستان کړکیچ نه پاروي، خو هندوستان باید زموږ زغم زموږ کمزوري ونه ګڼي. قریشی په دې لیک کې همدارنګه هندوستان د توکم پالنې ایډیالوژۍ په عملي کولو تورن کړی چې د ده په وینا غواړي دغلته د مسلمانانو اکثریت د هندوانو په اکثریت بدل کړي، هغه ادعا چې تر دې مخکې هندي چارواکو رد کړي. ښاغلی قریشی په دې لیک کې زیاته کړې که چیرې هندوستان بیا هم له ځواک کار اخلي نو ده په وینا پاکستان به اړ وي چې د خپلې دفاع په خاطر په ټول توان ځواب ووایي. نوموړي همدارنګه ویلي هندي لوری هڅه کوي له کشمیر څخه د پام اړولو په خاطر پاکستان سره بله ستونزه رامنځته کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په دې لیک کې زیاته کړې دې خطرناکو عواقبو ته په پام پاکستان په دې اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کوي. د پولند د بهرنیو چارو وزیر یاتسک چاپوتویز چې په دې میاشت کې د امنیت د شورا مشري کوي وایي د امنیت د شورا غړي هیوادونه به پر دې لیک بحث وکړي. نوموړي ویلي د هند او پاکستان ترمنځ ترینګلې اړیکې په ټوله جنوبي اسیا ناوړه اغېز کوي. کشمیر د هند او پاکستان ترمنځ پرته غرنۍ سیمه ده چې دواړه هیوادونه یې د ملکیت ادعا کوي او دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ ویشل شوی. په هندي کشمیر کې له لسیزو راهیسې یو شمېر وسلوالې ډلې د خپلواکۍ او یا پاکستان سره د یوځای کېدو لپاره جنګیږي. هندي چارواکي پاکستان تورنوي چې په هندي کشمیر کې د دې ډلو چې هندي لوری ترهګرې ډلې بولي مرسته او ملاتړ کوي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت
افغانستان و طالبا.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدوو تر چلو رو بجو ده آزادی رادیو.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د مازدیګر په اوو بجو د ازادي راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د مازدیګر له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو ازادي راډیو اورئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. په موږ د خبرونو لنډیسته افغان چارواکي وایي د ننګرهار ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې د داعش دوه تنه مهم غړي نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په نیول شویو کسانو کې یو کس عبدالرحمن نومیږي چې په تلهه مشهور دی او د ځانمرګو واسکټونو د جوړولو مسؤلیت درلود. د هلمند چارواکي وایي چې د دې ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې نهو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله وختې. د هلمند امنیه قمندانۍ په یو بیان کې وایي په دې نښته کې شپږ وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان دي. په خوست کې لسګونه پیغلو او میرمنو پرون په هیواد کې د جګړې له ښکېلو خواوو د اوربند او سولې غوښتنه وکړه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د اگست په 14مه له هند څخه د دې هیواد د جلا کېدو کلیزه په کشمیر کې تیروي. د عمران خان دفتر ویلي چې یو شمیر وزیران به مظفر آباد ته په سفر کې له خان سره ملګری وي او هلته به د ټولو ګوندونو کنفرانس جوړ کړي. په داسې حال کې چې په هانګ کانګ کې د چین د حکومت پر ضد مظاهرې روانې دي، اعتراض کوونکو پرون د هانګ کانګ په نړیوال هوایي ډګر کې د بلوازد پولیسو سره نښتې وکړې او په ودنۍ کې دننه او بهر ګډوډي جوړه شوه. او د روسیې دفاع وزارت ادعا کړې ده چې د ناټو یوه اف اتلس جیټ جنګي الوتکه د نړیوالو اوبو پر سر هغې الوتکې ته نږدې شوې ده چې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو پکې وښوایي چې د روسیې الوتکو بیرته لرې کېدو ته اړ کړې ده. سمو غاغله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو په سوشيبو کې د ازادۍ رادیو 19 پروگرام ازادي او اوریدونکو هم تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هغه مخ کې د راپورونو لړۍ ته دوام ورکو. د پکتیا او خوست یو شمیر ځوانان له مسؤلو چارواکو غواړي چې د پکتیا ولایت اړوند د سټو کندو په سیمه کې د تفریح لپاره یو مناسب ځای ورته جوړ کړي. د سیمه چې په شنو غرونو پوښلې ده او د پاکې هوا ترڅنګ له طبیعي ښکلا برخمنه ده، د اختر په شپو ورځو کې ورته د پکتیا او خوست ترڅنګ له لوګر، کابل او یو شمیر نورو ولایتونو څخه ګڼ شمیر ځوانان او خلک د تفریح لپاره ورغلي وو. احسان الله آریان له پکتیا څخه په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د پکتیا ولایت د شواک ولسوالۍ اړوند د سټکنډ او سیمه چې د خوست او کابل عمومي سرکې په سر تیریږي یو له هغو لوړو سیمو څخه ده چې په شنو ونو پوښلې ده او د پاکې هوا تر څنګ یې طبیعي ښکلا د ډېرو خلکو لپاره په زړه پورې ده. په دې لا راتلونکي مسافر د سټکنډ او په لوړه څوکه د یوې شېبې لپاره له موټرو ښکته کیږي، د مکبې او له خپلو ملګرو سره یادګاري عکسونه اخلي. د غزای په ملي او مذهبي ورځو کې د ګڼو ځوانانو او خلکو شاهد وي او د خوست او پکتیا ترڅنګ د لوګر، پکتیکا، کابل او یو شمیر نورو ولایتونو خلک هم د سیل او تفریح لپاره ورته راځي. یو شمیر ځوانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پکتیا ولایت له مسؤلینو وغوښتل چې سوداګر وهڅوي څو دلته د تفریح لپاره مناسبه پانګونه وکړي.
نوم مې محمد ریاض دی، پکتیا ولایت یو ځوان. دا ډیر مهم ځای ده، د کې څلور درې ولایتو خلک راځي کیږي او تفریح کوي. په چیرته ولایتي اداره د تجارتان تشویق نو دا ډیر ښه تفریحي ځای بدل شي.
نوم مې کامل همت دی، د خوست مرکز پنځه وسیدونکو د مناسب ځای دی. خوست، پکتیا او نور ولایتونو لپاره یو ځای نقطه ده. غرونه ډیر خسته هوا لري، غوښتنه به مو دی چې یو تفریح لپاره یو مناسب ځای نه باید جوړ شي دلته.
نوم مې ثقلا زلاند، ایواز چکر تر غلی دلته زکه د اختر ورځ ده. خود دلته داسې څه نه وینم، یوازې یوه زنګیه ده، هماغه په جک سر باندې ده، هماغه کفایت نه کوي.
د غوزبنانو غوښتنه مو د ګردیز له خرواله سمت الله خالد او د ولایت مقام ویان عبدالله حسرت سره شریکه کړه. دوی ازادي راډیو ته ویل چې له خصوصي سکتور سره یې د دې ځای په اړه خبرې کړې او هیله مند دي چې ډېر ژر له پانګولو سره یې هوکړې ته ورسیږي.
ولایت مقام سره خپل پلان شریک کړی ده، په دغه برخه کې موږ کار کړی ده، ځینې پانګوال هم دې ته هڅولي تر څو هغوی وکولی شي هلته سرمایه ګذاري وکړي.
موږ له خصوصي سکتور سره وار په وار باندې ناستې کړې دي چې راشي په دغه ځای کې پانګونه وکړي، چون له دغه ځای نه د پکتیا په شمول څو نور ولایتونو خلک هم د یو تفریحي ځای په توګه باندې وخت په وخت باندې استفاده کوي.
د ګڼو نورو ولایتونو تر څنګ د پکتیا اوسیدونکو په داسې حال کې د سټو کنډو سیمه د تفریح په ځای بدلول غواړي چې له دې وړاندې د ګردیز ښار اوسیدونکو په دې ولایت کې د تفریح لپاره د یو مناسب ځای د نشتون شکایتونه کړي وو.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
زموږ راغله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 7.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپریږي. اوس هم یو بل راپور. د کندوز ولایت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې سږکال په دې ولایت کې د غنمو په حاصلاتو کې په 30 زیاتوالی راغلی. د دې ادارې د چارواکو په وینا کندوز د خوراکي غنمو له اړخه ځان بسیاینې ته رسیدلی او آن د هیواد نور ولایتونو ته هم د دې ولایت غنم استول کیږي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان له سیمې څخه نور حال راکوي.
په کندوز کې سږکال د غنمو په حاصلاتو کې 30% زیاتوالی راغلی. د کرنې، اوبو لګونې او مالداری ریاست چارواکي وایي چې سږکال په وخت سره موسمي بارانونه وورېدل چې له کبله یې کروندګرو له خپلو کرنیزو ځمکو څخه په ډېره پیمانه حاصلات ترلاسه کړی دی. د دې ولایت یو زیات شمېر بزګران هم په روان کال کې د غنمو د حاصلاتو د ډېرښت له کبله خوښي څرګندوي، خو شکایت کوي چې په بازار کې غنم په مناسب قیمت نه پلورل کیږي.
د خان آباد ولسوالۍ یو تن بزګر نورالدین په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
غنم ډېر یو ښه غنم سوي دي، حاصلات ډېر دي په ټول ولسوالۍ کې، په نور ولسوالۍ حتی په ولایت کې ډېر ښه غنم سوي دي. د قانون سړي ډېر متون سره مخامخ دي، په دې چې یو خانه غنم ارزانه دي، 30 روپۍ من دي، او بل خانه کوټ قیمت ده دي، په دې ستونزو کې دچار دي.
د کندز بزګران پر دولت غږ کوي چې د دوی کرنیزو محصولاتو ته مناسب بازار پیدا کړي تر څو بزګران په خپلو پښو ودرېږي. د دغه ولایت د امام صاحب ولسوالۍ یو تن بزګر حسیب الله په دې اړه وویل
غنم حاصلات سږکال ډېر ښه حاصل دی، ښه غنم ښه ډېر دي، خو نرخ نه لري. نه کوټ قیمته دی، یو مردی کار په 600 روپۍ ده. نو باید مونږ غلې ته یو بازار پیدا شي، یو مارکیټ جوړ شي چې مونږ غله په ښه بیه خرڅ شي.
د کندز د کرنې، اوبو لګونې او مالداری ریاست چارواکي په داسې حال کې په دې ولایت کې د غنمو د حاصلاتو د زیاتوالي خبر ورکوي چې تیر کال په دې ولایت کې د غنمو فصلونه د وچکالۍ له کبله له منځه تللي وو او بزګران سخت زیانمند شوي وو. د نوموړې ادارې د زراعتي چارو امیر عبدالمجید نافذ هم د بزګرانو ستونزې مني او زیاتوي چې حکومت خپلې هڅې پیل کړي تر څو د بزګرانو محصولاتو لپاره مناسب بازار پیدا کړي.
خوشبختانه بارندگی خیلی خوب بود و ما حاصلات خیلی خوب برداشت کردیم. ولایت کندوز
سږکال د ښو ورښتونو له کبله د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی او کندوز د خوراکي او تخمي غنمو له اړخه ځان بسینه ته رسېدلی او دغه راز د پخوا په شان کندوز د هیواد د نورو ولایتونو تخمي غنم هم تامینوي.
دیگه ولایت کم آفی سابق ما از ولایت کندوز تامین کرده بود.
دی خاقل نافذ پا وینا چه دی ولایت دی غنم و حاصلات سربیر پردیش پا خپل کندوز که هم مصرفیگی دی هیواد نور ولایتون لکه کابل، مزار شریف، بدخشان، سمنگان، سرپل، جوزجان او دا غراز نور ولایتون تا هم صادریگی. کندوز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او په نوموړي ولایت کې څه باندې 200,000 هکتار آبي ځمکه او څه باندې 100,000 هکتار للمي ځمکه موجود ده. د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست د چارواکو په خبره چې د دې ولایت 50% اوسیدونکي پر زراعت او مالدارۍ بوخت دي چې پخوا دغه ولایت د افغانستان د غلې د کندو په نوم هم یادېده. اجمل آریان، آزادی رادیو، کندوز.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادی رادیو ته راستولی دي. عبدالهادی غنمرنګ د غزنی ولایت له مقر ولسوالۍ نه لیکي، د سولې له پروسې سره هممهاله باید انتخابات هم وشي، څو چې د سولې سترې پریکړې د یو باصلاحیته حکومت لخوا وشي. صفای له کونړ ولایت څخه لیکي، طالبان افغانان د کفر په نامه شهیدانوي، خو خپله د افغانستان د بدبختۍ له ستر او اصلي لامل روسانو سره دوستي کوي. جعفری په خپل اس ام اس کې لیکي، په زرمت ولسوالۍ کې شپنی عملیات د سولې پروسه سبوتاژ کوي. نوریا سلطانی د زابل ولایت له شاجوی ولسوالۍ نه لیکي، طالبان چې ځان د اسلام مدافعین بولي، نو بیا ولې جنگ ته په سوله چې اسلام ورته خیر ویلي ترجیح ورکوي؟ داود منظور له غزنی ولایت نه لیکي، د سولې په برخه کې د ولسمشر اشرف غنی دریز د یوې واقعي باعزته او داسې سولې دریز دی چې هر افغان یې غواړي. نادر شاه تکل د خوست ولایت له ځاځي میدان ولسوالۍ څخه لیکي، پر ټولو افغانانو غږ کوم چې د ازادۍ یا استقلال ورځ په ځانګړي ډول ولمانځي. سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا ولایت له څمکنیو ولسوالۍ نه لیکي، ولسمشر اشرف غنی تر اوسه پورې د 14 پاسو ښوونکو ته هیڅ پاملرنه ونه کړه، نه یې معاش ورلوړ کړ او نه یې د ځمکو نمرې ورکړې او نه یې د 15 او 16 څانګو لپاره زمینه ورته برابره کړه څو 14 پاسان په لیسانس بدل شي. او عبدالواحد مدقق له لوګر نه په خپل سمس کې لیکلي، افغان حکومت باید د سعودي عربستان له حکومت سره په همغږۍ کې د افغان حاجیانو او عمره کوونکو ستونزو ته د پای ټکی کېږدي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، دا د خبرونې په وروستۍ برخه کې تاسو د ازادۍ او اوریدونکو د اونیس پروګرام اوریدو ته رابولم.
ازادۍ او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیلې ومنې، په دې هیله چې جوړ روغ اوسئ. ورزو تاسو د دې ونې پیغامونو ته. دوستانو، زموږ په پیغام سپتون کې دستګاه کې تاسو ډیر داسې پیغامونه راغلي دي چې تاسو د ماشونو په اړه خپل شکایتونه را سره شریک کړي دي. البته د افغانستان د بیلابیل ولایتونو او سیمو څخه دي، ملي اردو څخه نیولې تر پولیسو پورې، تر د معلولینو مایوبین څخه نیولې بیا د شهیدانو تر ورسی پورې او د متقاعدینو، اکثریت دوستانو مو د معاشونو د ځنډ په اړه خپل شکایتونه را سره شریک کړي دي او د دولت د مرستو یا د ملاتړ هیله لري. دوی غواړي چې دولت ورسره همکاري وکړي او زموږ څخه دا هیله ده چې اړوندو مسؤلینو ته د دوی دغه پیغامونه ورسوو، وروایو. موږ به پر دواړو سترګو ستاسو پیغامونه خپرو کوو. او مخکې دې چې پروګرام مخته ولاړ سی، غواړم دا یادونه وکړم چې د ازادي رادیو په بیلابیلو پروګرامونو کې په همدې مسله باندې ډېر راپورونه درلودلي دي، ډېر د اړوندو مسؤلینو سره مو مرکې کړې دي. خو داسې ښکاري چې لا هم د اړوندو مسؤلینو ژمنې تر اوسه پورې نه دي پر ځای شوي او ستاسې ستونزې او شکایتونه نه دي حل شوي. په دې ځای کې به یو ځل بیا د افغانستان د ځوانانو او معلولینو د ټولنیز شورا د مشر اسدالله کاموي خبرې هم در سره شریکې کوم چې لازادي رادیو سره یې په همدې اړه کړې دي. او هم به وروسته د افغانستان د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون د مشر شغلی زلمی زابلي خبرې هم در واورم چې دوی وایي د اړوندو مسؤلینو سره دوی هم خبرې کړې دي او ټینګار ورباندې کوي. خو مخکې تر دې چې د هغوی دا څرګندونې واورو، راپسو ستاسو دغه پیغامونه به په ګډه سره واورو کوم چې تاسو د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه زموږ سره شریک کړی دي.
د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي.
زه د لوګر ولایت نه ادیاز ری ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان لوړپوړو چارواکو څخه هیله کیږي چې د معیبینو او د شهیدانو د نظامي شهیدانو پیسو کې بې درکه ټیم لګیږي او خدای دې وکړي چې دغه پیسې زر لنډ وخت کې حواله شي، لکه درې میاشتې، څلور میاشتې، پنځه میاشتې وخت لګیږي. هغه له مختلفو ولسوالیو نه خلک راغلي، څوک پولیس دي، بېرته پروازونه نه وي، څوک نور مشکل لري، لارې بندې دي. خدای دې وکړي چې په دغو پیسو باندې لوړپوړو چارواکي دغه امر وکړي چې دا پیسې زر تر زر حواله کړي او د خلکو مشکل حل کړي. والسلام.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لرګور ولسوالۍ د چکنغور له کلي نه تاسو سره په تماس کې یم. چې زموږ د لرګور ولسوالۍ د چکنغور په ساحه کې ډېر زیات مجبین دي، ډېر بېوزله دي، خل او خوب دي، په بمونو باندې الوتي دي، همدارنګه ځاني کول دي، د تعلیم او د زحمت سره مخامخ دي. موږ دولت ته زموږ غوښتنه او تر استحقاق دي چې دا سم خلک شي، دا خل او خوب دي، ټول زموږ ګاونډي ولسوالۍ چې کومې دي، یو ټول چې مجبین او خل او خوب دي، ټول مواد وکړي.
السلام علیکم. شاهزاده ناظرین، فیم فریدم د آزادی ارادو ته د نظامی شهیدان او معلولین لپاره د رئیس جمهور د خانه امر دی چې یو نمره ځمکه دیو ته باید ورکړل شي. د کونړ ولایت د شهیدان او معلولین په بعضو ولایتونو کې، لکه د ننګرهار په ولایت کې، د دغه غرونو کې هلته ورته نمرې ورکړل شوي، هغې ته توضیح شروع شوې ده. بدبختانه چې په کونړ ولایت کې داسې محترم والي صاحب د دغه خلکو لپاره یو شارک وعدم کړی ده او ځمکې م ورته نښه کړې دي، خو کار ډېر په ټکنۍ سره روان دی دلته په کونړ ولایت کې. نو زما د محترم والي صاحب نه او د شاروال صاحب نه غوښتنه ده چې د دغه مظلوم قشر دپاره زر تر زره تاسو د دغې په کار باندې اقدام وکړئ. الله ربالعزت به تاسو ته اجرونه درکړي.
پیغام دغه دی وروره چې دغه پیرمن کې د دغه شهیدانو معیبینو نظامي پیسې دغه خلک داسې په چورو چپول باندې لاسونه یې ورته کړي دي، ولکه یا د چا حق حقوق ورکوي. نو دغه نظامیان د بېچاره هم ورسو وایي، نن ولاړ سبا راسه، نن ولاړ سبا راسه، ورته د شهیدانو معیبینو ته ورسو. هغه وایي وایي نظامیان ته اوس نهشته چې وخته بعد ورکوو.
دوستانو، اوس به د افغانستان د ځوانانو او معلولینو د ټولنیزې شورا د مشر اسدالله کاموي خبرې په ګډه سره واورو چې دی په ځانګړي ډول د معلولینو د ستونزو په اړه غږېدلی دی او د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي دي.
د لوی بخون چې الله جل جلاله په سپېڅلي نامه لومړی د ازادي راډیو د مشرتابه درنو کارکوونکو او درنو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. وزارت مخکې مونږ د معینیت په نامه د شهیدانو معلولینو معینیت په نامه یو معینیت لرو، خو خوشبختانه د مقررو مبارزو نه وروسته چې مونږ اډوکې حسینې وکړې، لابینې وکړې، د افغانستان جلالتماب ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی او جلالتماب ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله نه منندوی وو چې زمونږ وزارت یې خپلواک او وزارت یې مستقل کړو. راځو دې خبرې ته په یوه نقطه کې لږه ګیله لرو، او هغه دا چې درون ولسمشر او درون اجرایي رئیس یې په دغه د وزارت رهبري باید معلولینو ته سپارلې وي. هغوی چې د معلولینو په دردونو باندې د نورو نه ښه پوهېږي او د دوی دردونه ښه تشخیص کولی شي. په هر صورت باندې راځم، دوی ته وزارت نوی دی، بودیجه یې څنګه چې لازم وه د کال په سر کې تصویب نه شوه، اوس پارلمان ته تدي. دا خوشبختانه د افغانستان ملي شورا د معلولینو د معاشاتو بودیجه زه چې خبرې یم تصویب کړې ده، او انشاءالله د اختر نه وروسته به دوی ته خپل معاشات ورسېږي. د بلې خوا نه د بایومټریک پروسه هم روانه ده، نو مدني ټولنې او نور زیربت اداره ټول د شهیدانو معلولین د وزارت سره باید همکاري وکړي، او د دې همکاري په جریان کې چې دغه معلولین کله بایومټریک شي، دغه فساد مخه نیول کېږي چې هغه په زرګونو او حتی شاید په لکونو کتابچې، جاري کتابچې د معلولیت په دغه وزارت کې جوړې شوې دي. نو بعض خلک د دغه برخې نه چې سو استفادې کوي، هیڅ معلولیت نه لري، په سلګونو او لسګونو کتابچې جوړې کړې دي چې متاسفانه معلولین پکې بیا بدنامیږي، ولایتونو کې ولایتي رئیسانو جوړې کړې دي. پر صورت باندې زه امیدوار یم، زه معلولین ته ډاډ ورکوم، په دې هم پوهېږم چې دا یو غټه معضله او مشکل دی. اختر به د معلولینو بېچارهګانو نه په دسترخوان کلچې، نه به پی کیک او نه به پی چاکلیټي، خو دغه ستونزې او مشکلات چې موږ ګاللي دي دغه باید وګالو چې د دې اختر نه وروسته. زه مطمئن یم زه چې څومره پوهاوی او آګاهي لرم، انشاءالله د وزارت بودیجه چې کومه بودیجه پیشنهاد کړې وزارت مالیې ته، د وزارت مالیې په تفاهم د افغانستان ملي شورا ته تدې دا بودیجه تصویب شوې ده، وروسته به انشاءالله تخصیص منظم راځي، ټول ولایتونو مرکز ته به بودیجه رسیږي.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
زمان مولا ګل د لغمان ولایت د لشان تماس ولای زما دغه شپږم میاشت تېر شپږم میاشت ماش مې احمد مالی پیدا کړی و چې نه پوهېږم بېښوله کړی نو د انچر پروګرام د وزارت داخلې نه اول شو د فتحې نه اول شو د وزارت د چرپجز څخه اول شو څو پېرزم کامر مالی ما ته انا او بانه کړي زه غواړم خواهش کوم چې وزارت داخلې دخوا په احمد مالی د لغمان ولایت دا پروژه وه چې ما ماشه ورسي د شپږم میاشت.
ہلو السلام علیکم دی ہلمند ولایت عبدالخلیل سرباز خبر کوم دی ملی امنیت دوم وزیر خبر اور مختلف پیسې چې اشرف غنی ورته بخشش کړی وی د دولت سربازانو ته موږ ته یو روپۍ نه درکړې په روزی رئیس د اختر رئیس موږ ورته پتا مې پولیس وخت سرحدیانو وخت د ملی امنیت هیڅ سرباز نه دی اخیستی نه پوهېږم چې دا غلا کړې وی خوړې او څه یې پرې وکړ. د ازادۍ راډیو نه ډېره مننه چې زموږ پیغامونه نه شي موږ غواړو چې دغه خبره تر لوړ پورې چارواکو پورې ورسوي. مننه.
السلام علیکم. سعید خبرې کوم له کابل نه. محترمه دغه کوم چې دا د اردو کسان دي په دغه اردو کې چې دي دغه د ماش ولې نه حواله کېږي دا بله میاشت هم د سر ته ورسېده. دلته د مشکلاتو د وجې نه دا مشکلات ډېر حد نه سوا شوي دي او د حکومت د دې شي غم نه خوري. ولې د دې شي په حساب کې دا غم خورګي لپاره څوک نه پیدا کېږي. وسلام.
بله السلام علیکم. مریم د زابل ولایت څخه تماس کوم وروره. پورتمن دا د ماشونو دا کوم څه دی وروره تاسو له نو ماشونو مې یاد پر میاشت نه تاسو کوشش وکړئ دا ماشونو مې میاشت پر میاشت کې وروره ډېر سره مشکلات نه سره حل دی چارواکو ته خبر دی وروره چې دا زموږ مشکلات نه حل کې وروره تاسو دا سفر ولیدلې وروره تاسو له چې به چې ماشونو مو واستې دا میاشت له ماخه میاشت پر میاشت پر څه باندې وروره او څنګه زه راوانی په څنګه زه راوانی خو کسمه کوي کار کوي وروره وروره را باندې د نړۍ دی وروره بل مشکلات بل مشکلات نو موږ غوښتنه دا د فلمو ماشینې ته اجازه شي وروره زه به خپل کومنانه کې اگر هم دا څنګه ته لمی چې څه ښه کار نه کیږي چې
اسمان دغه دې چې دغه ملي وردو د یلمن خبرې کوم څلور سره څلور دغه کندک څخه موږ ماشینه ولکه نه را کول کېږي دا ما پیغام دی.
اوس به ورسو د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون د مشر ډاکټر زلمی زابلي هغه څرګندونی په واورو چې دوی وایي د دفاع وزارت او د کورنیو چارو وزارت او نورو اړوندو مسؤلینو سره دوی اړیکې نیولې دي او ژمنه کړې ده چې له اړوندو ادارو څخه مسؤلین مشرانو جرګې ته وربولي او د دې مسلې وضاحت ترې غواړي. راځي چې د ښاغلي زابلي څرګندونی په ګرده سره واورو.
زیات شکر از مجلس فتان کې شما صدای بسیار یکیش محروم بیچاره او فداکاره شما بلر نگاه میکنیم با گوش مسئولین هم رساندین بر سرواده میکنیم که دامی روزه شنبی و یک شنبی و دو شنبی ما مسئولین وزارت دفاع را وزارت داخله را و اشهدا و مظلوم را به کمیسیون میخواییم نماینده یا میتونه که به کمیسیون باز در جلسه اشتراک بکنه که اونا را مستقیما مبورین که چرا اونا بانه ناخ ناخ میکنه با میدیا و با کارمنده خود وعده دروغ میته و حقوق برحقشان هم تادیه نمیکنه. این مشکل راستی هم در وزارتخانه دفاع و داخله و همچنین در شورا و مالین موجود است. اونا بارها در کمیسیون ما آمده در شکایت مجلس سنا ولی ما وعده میکنه که به یک هفته توضیح میکنه ولی باز همو کاری هم عملی نمیکنه. این دفعه ما مجبور مکلف یا را بخواهیم در صورتی که یا در ظرف یک هفته و سه روز که میادی میخواهیسته اگر اونا تادیه نکرد ما این موضوع را به بسروالی محل بکنیم که بسروالی مطابق قانون از یک پرسان بکنه که چرا یا هر وقت باعثی آزار و اذیت و باعثی تاخیر در وظایف خود میشه. این خود یک چیز بسیار مهم است. وقتی یک سرباز در خط اول میجنگه و اونا ماش داده نشه او فامیل داره او از خود اولاد داره او دچار مشکلات است. این وعده ما ثابت کرد که انشاءالله شنبه یک شنبه دو شنبه آینده در چه پارلمان استاد از کمیسیون شکایت همین موضوع در رسکی تعقیب میکنه که تا اونا را ما مجبور کنیم که حقوق به دوستای ما برسن.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوریدونکو
دوستانو اوس به تاسو نور هغه پیغامونه راوخلو چې پر نورو مسایلو او ټولنیزو ستونزو باندې مو مشته خپل شکایتونه راستولی دي.
هلو، السلام علیکم. دا ښکلی پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تاسو سره خبرې کوم. د لوړ پوړو مقامات څخه مو غوښتنه ده دا چې د پکتیا څمکنی ولسوالۍ د شهرینه او بازار څخه تر ستر ګرمي مقبلو کلي پورې غځېدلی سړک د اندازې زیات کنډوکه پر ده. دا سړک ته نه دولت پاملرنه کړې، نه کومو موسسو پاملرنه کړې ده. که چېرته د دې ګرمي مبارو کلي پورې غځېدلی سړک په پاخه او اثري ډول جوړ شي، نو د ستر ګرمي د مبارو کلي ټولې ستونزې به حل شي.
السلام علیکم. الحمدلله تلم کوټ څخه خبره کوم. وروره دا چې زه کله کېږي چې د خاص روزګار او د کلي د مبول دغه لاره بنده ده. دلته وګورې څوک کام نه کوي. دا ولس خلک خو ډېر په تشکیل کې ډېر ډېر دي. او بله د کندارو د کلي د مبول دغه لاره هم بنده ده. پر شاوي کور به ستره ده. با هېڅوک ما په دغه څه فکر نه کوي چې د ژوند کې دا خامخا به هېڅ خلاص شي. وسلام په احترام.
مننه کوم دوستانو ستاسو د پیغامونو څخه. د دې د خبرونې وخت په همدې سره مخ په خلاصېدو سو. نور پیغامونه مو هم را سره ست، خو د وخت مو ختم سو. موږ به په نور خبرونو کې هغه پیغامونه هم درته نشر کو او د اړوندو مسولینو سره به هم خبرې ور باندې وکړو. تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سو.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
حالت اومد کمی سود کمی سود.